وخت د غرمې پوره دو بجې. درنو اوریدونکو السلام علیکم. د ازادي راډیو د دې ساعت په خبرونه کې زه سلطان محمد سرور تاسو ملګری یم. په دې خبرونه کې لوی خبر دادی چې د امریکا دفاع وزیر رابرټ ګیټس کابل ته تللی دی. د خبر تفصیل به واورو. همداراز جمهور رئیس حامد کرزی تیره ورځ هلمند ته تللی وو او هلته یې د مارجې ولسوالۍ له خلکو سره لیدلی دی. د جمهور رئیس حامد کرزی د سفر په هکله په دې خبرونه کې تفصیلي ریپورت لرو. د بادغیس چارواکي وایي په دغه ولایت کې د ماینونو د چاودنې په دوو پیښو کې لس ولسي خلک وژل شوي. د دغه پیښې تفصیل هم په دې خبرونه کې اوریدی شي. او نن سهار د پاکستان په لاهور ښار کې یو لویه چاودنه شوې ده. د دې پیښې هم راپورټ لرو. خو مخکې له دې چې دغه ریپورټونه واورو پام وکړئ د دې ساعت مهمو خبرونو ته.
د امریکا د متحده ایالاتو د دفاع وزیر رابرټ ګیټس نن له افغان چارواکو سره د خبرو اترو په هدف کابل ته راغی. په بادغیس کې په یو موټر د ماین د چاودن له امله لس کسه ملکي وګړي وژل شوي دي. او په بهرنیو خبرونو کې واورئ چې نن سهار د پاکستان په لاهور کې په یو چاودنه کې اولس کسه وژل شوي او تر شپېتو زیات ټپیان شوي دي. او په ترکیه کې د زلزلې له امله د مړو شمېر له څلوېښتو وخت دی. بشپړ خبرونه واورئ. د امریکا د متحده ایالاتو دفاع وزیر رابرټ ګیټس نن له افغان چارواکو سره د خبرو اترو په هدف کابل ته راغی. ګیټس په داسې حال کې افغانستان سفر کوي چې د نړیوالو ځواکونو د قوماندانانو په وینا په دغه هیواد کې ستونزمنې میاشتې ورځې په مخ کې دي. د امریکا دفاع وزیر کابل ته تر سفر د مخه د هلمند په مارجې کې له لاسته راوړنو هم یادونه کړې ده. تمه ده چې ښاغلی ګیټس نن له ولسمشر کرزي سره وګوري او بیا په یوې خبري غونډه کې هم ګډون وکړي. د افغانستان په جنوب لویدیز ولایت بادغیس کې د ملکی خلکو پر موټر د سړک د غاړې د ماین په چاودنه کې لس مسافر وژل شوي دي. چارواکي وایي چاودنه د یکشنبې په ورځ په مقر ولسوالۍ کې شوې ده. د یو بل خبر له مخې په همدغه سیمه کې یو بل ملکی کس او یو پولیس هم په بیلابیلو چاودنو کې وژل شوي دي. په دې وروستیو کې بادغیس ولایت کې د وسلوالو طالبانو فعالیتونه ډېر شوي دي. دوی اکثره د امنیتي ځواکونو او نورو اهدافو د پنخه کولو لپاره په خپل لاس له جوړو شویو بمونو ګټه اخلي. د ننګرهار ولایت امنیت چارواکي وایي چې د سړي تښتونکو یو څلور کسیزه ډله یې نیولې ده. د ننګرهار ولایت د ملي امنیت له ریاست څخه په یوې خبرې شوې خبر پاڼې کې راغلي چې تښتونکو د ننګرهار ولایت له ستر رود ولسوالۍ څخه یو سړی تښتولی وو او له کورنۍ څخه یې په بدل کې د پیسو غوښتنه کړې وه. ننګرهار د افغانستان له امنو ولایتونو څخه شمېرل کېږي او له دغه ولایت څخه داسې پیښو راپورونه هم کم ورکړل شوي دي. د افغانستان د مخدره موادو پر وړاندې مبارزې وزارت وایي چې د مخدره موادو پر وړاندې مبارزې ته د لا زور ورکولو په هدف یو نوی طرح جوړه کړې او والیانو ته سپارلې ده. دغه وزارت وایي زلمی افضلی نن وی خبري غونډه ته وویل چې په هلمند ولایت کې کوکنارو د کروندو د لمندړو لپاره کار په خطو روان دی، خو کله ناکله مخالفین هڅه کوي چې دغه پروسه ټکنۍ کړي. نوموړي دغه شان فعالیت سرپل او بغلان ولایتونو کې د کوکنارو د بیا کار په اړه اندېښنه وښوده. د افغانستان د مخدره موادو پر وړاندې مبارزې د وزارت د معلومات له مخې تر اوسه پورې د افغانستان په شلو ولایتونو کې د کوکنارو کار سفر شوی دی او تمه ده چې دغه رقم تر راتلونکي کال پورې 25 تل لوړ شي. او په کابل کې سرافان د ټولنې د راپور له مخې نن افغانۍ د بهرنیو اثارو په وړاندې دا شان بدلېږي. یو امریکایي ډالر 30 افغانۍ او نوي پولا، یو ایرو 15 افغانۍ او 40 پولا، یو سترلنګ پاوند 2 افغانۍ او 40 پولا، یو سعودي ریال 12 افغانۍ او 15 پولا، زر ایراني تومانه 30 افغانۍ او زر پاکستانی کلداري 1509 افغانۍ. دا ول تر دې دمه د افغانستان کورنۍ خبرونه. بهرنی خبرونه له فريدي هوډ سيفي څخه واورئ.
د پاکستان په لاهور ښار کې نن په یوې ځانوژونکې حملې کې لږ تر لږه یولس کسان ووژل شول او تر شپېتو زیات ژوبل شول. چاودنه په لاهور کې د تحقیقاتو د فدرالي ادارې مخې ته شوې او پر سړک یې یوه لویه کنده جوړه کړې. پولیس دا د سخت دریځو وسلوالو ډلو کار ګڼي. تر اوسه چا د دې چاودنې مسؤلیت نه دی منلی، خو راپورونه وایي ښایي پاکستاني طالبان او نورې سخت دریځې ډلې به په دې چاودنې کې لاس لري. د امریکا د استخباراتو مامورین وایي هڅه کوي د پاکستانیو چارواکو لخوا د هغه ورکړې شوي راپور په اړه څېړنه وکړي چې په اساس یې ویل شوي وو چې د دې هیواد امنیتي ځواکونو په امریکا کې زیږیدلی د القاعده ویاند پرون په کراچۍ کې نیولې. امریکا نوموړی په خیانت تورن کړی. د پاکستاني چارواکو له قوله پرون وویل شول چې آدم ګدان چې په اصل کې د امریکا په کالیفورنیا کې زیږیدلی او وروسته مسلمان شوی په کراچۍ کې نیول شوی دی. دیش کلان گدان په یو ویډیو کې را څرګند شوی و چې امریکا او لویدیځو هیوادونو ته ګواښ کاوه چې کچېری د القاعده غوښتنې ونه مني نو له بریدونو سره به مخامخ شي. گدان لومړنی امریکایی دی چې په راوروستو څه باندو 50 کلونو کې په خیانت تورن کیږي. هغه له 2004 میلادي کال راهیسې د امریکا د فدرالي ادارې یا اف بی آی په تور لست کې شامل دی. د هغه پر سر $1,000,000 انعام ایښودل شوی و. که چېرته گدان د امریکا په کومې محکمې کې پر خیانت محکوم شي نو د اعدام سزا به ورکړی شي. نن سهار یوې زورورې زلزلې چې د ریختر په حساب شدت 6 درجې اټکل شوی د ترکیې ختیځې برخې ولړزولې. د سیمې خاروال ویلي دي چې د الازیګ ولایت په درې وړو کلو کې چې د پایتخت انقره په 5.5 کیلومتره واټن کې پروت دی لږ تر لږه 140 تنه مړه شوي. د ترکیې مقامات وایي چې په دې پیښې کې شاوخوا 100 تنه ټپیان شوي هم دي او د الازیګ ولایت لږ تر لږه په 6 وړو کلو کې کورونه هم ران شوي دي. تر زلزلې وروسته شاوخوا 150 ټکانونو نژدې سیمې ولړزولې. دې ټکانونو د نژدې سیمو خلک وبیرول چې سړکونو ته راووتل او شپې د باندې سبا کړه. د ازادي راډیو ده د امریکا د ولسمشر مرسیال جو بایدن نن منځني ختیځ ته په سفر ځي چې له اسرایلي او فلسطیني مشرانو سره د سولې د خبرو اترو د بیا پیلولو په اړه خبرې وکړي. بایدن یو ورځ وروسته تر هغې سیمې ته ځي چې پرون فلسطیني مشرتابه وویل چې د امریکا په منځګړیتوب د اسرایلو له مشرانو سره غیر مستقیمو خبرو اترو ته تیار دی. فلسطینیان وایي دوی به هم په دې پروسې د دې لپاره ګډون وکړي چې ښه نتایج ورڅخه لاسته راوړي. نن د مارچ اتمه او د ښځو نړیواله ورځ ده چې د نړۍ په زیاتو هیوادونو کې لمانځل کیږي او هدف یې د ښځو د لاسته راوړنو درناوی دی. د ملګرو ملتونو عمومي منشي بان کی مون په یو بیان کې ویلي دي چې په تیرو 15 کلونو کې ښځو په زیاتو برخو کې پرمختګ کړی. نن بعد عراق خلک د پرونیو پارلماني انتخاباتو نتیجو ته په تمه وي. پرون عراقیان له چاودنو او بمی حملو سره سره په دغو انتخاباتو کې برخه واخیسته چې د راپورونو په اساس لږ تر لږه 6 کسان په بیلابیلو پیښو کې ووژل شول. اکثره پیښې په بغداد کې وشوې. د دغو انتخاباتو لومړني نتایج به په 2 ورځو کې اعلان شي. او د جرمنی پولیس وایي د واوري د سختو اورښتونو له کبله په دې هیواد کې په سلګونو ټکرونه شوي چې په نتیجه کې ګڼ کسان مړه او په لسګونو نور ژوبل دي. د جرمنی په جنوب کې پولیسو په تیرو 2 ورځو کې د 2000 ټکرونو پیښې ثبت کړي چې 3 کسان پکې مړه شوي. په ریجنسبرګ ښار کې پولیس وایي 46 موټرونه ویجاړ شوي او 10 کسان ژوبل دي. د جرمنی په نورو برخو کې هم د جمعې په شپه درنه واوره ورېدلې چې په لنډ وخت کې په سلګونو ټکرونه شوي دي. په شمال ختیځ کې پولیسو ویلي د 320 ټکرونو په نتیجه کې لږ تر لږه 45 کسان ټپیان شوي دي. دا د ازادي راډیو په روانه خبرونه کې د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه.
درنو اړیدونکو د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه مو له فريدي هوټ سيفي او اجمل تورمان څخه واوریدل. وخت د غرمې 2:08 دي. تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو په منځني صفه 1289 او اف ام 10.15 اوري. په دې خبرونه کې د دغو مسایلو او موضوعاتو تفصیل اوریدای شئ. د امریکا دفاع وزیر رابرټ ګیټس له افغان چارواکو او امریکایي قماندانانو سره د لیدنې لپاره کابل ته رسیدلې دی. جمهور رئیس حامد کرزی تیره ورځ د هلمند د مارجې ولسوالۍ لیدنه وکړه چېرته چې افغان او بهرنیو ځواکونو په دې وروستیو کې عملیات ترسره کړل او دغه سیمه یې له وسلوالو طالبانو بیرته ونیوله. د بادغیس چارواکي وایي چې په دغه ولایت کې په 2014 کې 10 خلک وژل شوي دي. او د لاهور د پاکستان په لاهور ښار کې نن یو درنه چاودنه وشوه چې په نتیجه کې لسګونه کسان مړه او ټپیان شوي دي. نور ریپورټونه هم لرو چې د خبرونې په ترڅ کې به در معرفي کړو او د خبرونې په پای کې د ښځو نیمه نړۍ پروګرام خبريږي او د سپورت پروګرام هم اوریدای شي. لمو سره پاتې شي. د امریکا دفاع وزیر رابرټ ګیټس نن کابل ته ورسېده چې په افغانستان کې لمیشتو امریکایي پوځي قماندانانو سره وګوري او د هغوی د راتلونکو عملیاتو په باب معلومات لري واخلي. ټاکل شوې ده چې نړیوال افغان ځواکونه په کندهار کې چې یو وخت طالبانو اصلي مرکز بلل کېده لوی عملیات پیل کړي. ګیټس کابل ته تر رسیدو مخکې په افغانستان کې د ایران د رول او ځینو نورو مسایلو په باب له خبريالانو سره خبرې کړي چې جزئیات یې اسمت څارون اوروي.
د امریکا دفاع وزیر رابرټ ګیټس نن کابل ته ورسېد چې د طالبانو پر ضد د جګړې د پراخولو په باب د خپلو جنرالانو د پلانونو له جزئیاتو خبر شي. ګیټس خبرداری ورکړ چې راتلونکي ورځې به ډېرې سختې وي. د همداراز ایران ته اشاره وکړه چې که دا هیواد په افغانستان کې د جګړې په هلو ځلو کې خنډ پیښ کړي چې تر اوسه پورې نه دی کړی، نو د امریکا له ځواب سره به مخامخ شي. ټاکل شوې ده چې د ایران ولسمشر محمود احمدی نژاد په روانه اونۍ کې افغانستان ته سفر وکړي. له کله چې د ولسمشر باراک اوباما په امر افغانستان ته د 10,000 اضافي امریکایي ځواکونو د لیږلو لړۍ پیل شوې، د افغانستان ته د رابرټ ګیټس لومړنی سفر دی. د طالبانو پر ضد په جګړه کې د مارجې د نیولو په شمول وروستۍ لاسته راوړنې تایید کړې، خو د افغانستان او پاکستان د پولو په دواړو خواوو کې د یو لړ شو خبرونو د بیا بیا خپرېدو په وړاندې د احتیاط غوښتنه وکړه او ویل چې لا ډېر وختي دی چې ووایي آیا د دې څه باندې اته کلنې جګړې مسیر بالاخره بدل شوی او که نه دی. د امریکا دفاع وزیر کابل ته تر رسېدو مخکې خبریالانو ته وویل فکر نه کوي چې لا دې په مثبتو بدلونونو ډېره اتکا وکړي. ګیټس وایي چې لومړنۍ نښې د تشویق وړ دي، خو دی ډارېږي چې خلک به ډېر بې صبره شي او فکر به وکړي چې حالات تر هغه څه چې دي ښه شوي دي، خو حقیقت دا دی چې لا هم یو څه سخت وخت په مخ کې دی. ګیټس وویل چې د دې سفر په ترڅ کې به پخلاینې ته د طالبانو د هڅولو په باب له ښاغلي کرزي څخه د ده د پلانونو په باب واوري. د هیله څرګنده کړه چې واړه طالبان به رابیل شي، خو یو وار بیا یې په دې شک څرګند کړ چې د طالبانو مشران دې تر هغو له جګړې لاس اخیستلو ته تیار وي چې فکر کوي جګړه ګټلی شي. ګیټس خبریالانو ته وویل چې د ده په ګمان د طالبانو مشران لا دې نظر ته نه دي رسېدلي چې په جګړې څه نشي ترلاسه کولی. د په افغانستان کې د ایران د رول په باب وویل چې دا هیواد په افغانستان کې دوه ګوند رول لوبوي، په داسې حال کې چې ځان د افغانستان له حکومت سره دوست شي، هڅه کوي چې په دې هیواد کې امریکایي پوځیانو ته زیان ورسیږي. دوی نه غواړي چې امریکا بریالی شي. د امریکا دفاع وزیر په عین حال کې وویل چې له طالبانو سره د ایران د ملاتړ اندازه کمه ده، خو که ایران وغواړي دا هیواد په افغانستان کې د امریکا د ګټو پر ضد تر دې ډېر څه کولی شي.
درنو اوریدونکو، د اسما چاروان په ریپورت کې مو واوریدل چې د امریکا دفاع وزیر رابرټ ګیټس کابل ته تللی تر څو هلته له امریکایي قومندانانو څخه د دوی د راتلونکو عملیاتو په باب معلومات واوري. د امریکا دفاع وزیر کابل ته له رسیدو مخکې په افغانستان کې د ایران د رول او ونډې په هکله اندېښنه څرګنده کړې. بلخوا جمهور رئیس حامد کرزی تېره ورځ هلمند ته تللی و او هلته یې د مارجې ولسوالۍ له خلکو سره ولیدل. مارجا مخکې د نادالی ولسوالۍ مربوطه یوه سیمه وه، خو ولسمشر حامد کرزی ولسوالۍ اعلان کړه او د خلکو نه یې د خپلې ولسوالۍ د ساتنې غوښتنه وکړه. د مارجې خلکو جمهور رئیس ته وویل چې د مشترک په عملیاتو کې چې افغان او بهرنیو ځواکونو د دغې ولسوالۍ د نیولو لپاره ترسره کړل، خلکو ته زیانونه اوښتي دي او دولت د تاوان ورکړي. ولسمشر حامد کرزی د لشکرګاه او مارجې ترمنځ د لویې لارې د جوړولو ژمنه هم وکړه. جمهور رئیس کرزی د مارجې په یوې دینی مدرسې کې له خلکو سره ولیدل. په سیمه کې د ازادي راډیو خبریال مارجې ته د جمهور رئیس کرزی د سفر په اړه رپورټ رالېږلی چې د جمهور رئیس حامد کرزی په غږ پیلېږي.
که ستا په کور کې، ستا په مکتب کې، یا حکومت ته افغانستان یا خارجي پوسټه جوړ کړ دې، غلط کار کړ دې، بد کار کړ دې، چټي کار کړ دې، ملامت کې فوراً پسې وځي. ته به مزه دا جنرال مخلص د خارجانو مشر دلته ناست دي، ته وایي چې بودي عسکر دې فوراً ستا د مکتب څخه باس پکښې کې په مکتب کې.
دغه خبرې تېره ورځ افغان ولسمشر حامد کرزی د مارجې خلکو ته په یوه غونډه کې وکړې. دا غونډه د ولسمشر د راتلو په خاطر د سهار نه تر غرمې پورې انتظار و. دا یو پخوانی مسجد دی چې کلونو پکې د دیني زده کړو طالبانو لنګوټې تړلې دي. ولسمشر حامد کرزی د مارجې د خلکو سره د خبرو پر مهال وویل هدف مارجې ته د خلکو سره د نږدې قتل او د وژل سوو ولسي وګړو د غم شریکۍ خاطر و. د ولسمشر حامد کرزی سره په دې سفر کې د کورنیو چارو د وزیر تر څنګ د ملي دفاع وزیر، د ایساپ او ناټو ځواکونو عمومي قمندان سټینلی مکریسټل او د ناټو ملکی سفیر مارک سیډول هم ملګري وو. ولسمشر حامد کرزی د مارجې له خلکو نه وپوښتل چې په تیرو اتو کلونو کې د دولت کومې پروژې عوامه خدماتو ته رسیدلې دي. د مارجې خلکو په یوه آواز ولسمشر ته وویل په تیرو کلونو کې نه یوازې د دوی په سیمه کې بیا رغونه او پرمختګ نه دی راغلی، بلکې په دې سیمه کې وړاندې حاکمو کسانو په دوی ظلمونه کړي دي او د دوی دارایي له ځان سره وړي دي. د مارجې یو درانه سپین ږیری ډاکټر عزیز الله خان په داسې حال کې چې حامد کرزی ته مخامخ کتل وویل دا څو کلونه افغان دولت د مارجې خلک خطا ایستلی دي. د خلکو د صبر کاسه ډکه سوې ده، د شمنو پر ځای عملي کار غواړو. د ویل افغان او نړیوال ځواکونه دي د دوی مقدسات وساتي، امنیت ټینګ کړي او هغه بندیان چې د مشترک د عملیاتو پر مهال نیول سوي دي بی ګناه دي ایله کړي.
موږ د یو داسې اسلامي حکومت غوښتونکي یو چې شرعي حدود برپاسی او دا زمونږ د دیرش کالو جهادي ارمان دی، نه دا چې دلته یو وحشتناک حکومت جوړ سي. یعنی د خلکو غوښتنه دا ده چې په عمل کې د خلک ستاسو ته خدمت وویني، ځکه چې اته کاله تاسې زموږ سره وعدې کړي دي چې موږ دا ګلاله روم معذورت غواړم. په راډیوګانو کې مو ستا د خولې ډېر اورېدلي دي چې تا ویلي دي چې که ما چېرته کار اهل کار ته ونسپاري او ما چېرته تاسې ته دغه مکتبونه او شبخانې در جوړې نه کړلې او ما تاسې ته خدمت ونه کړي، تاسې ویلاستي چې جناب کرزی صاحب نور ته استعفا وکړه. خو موږ تا ته اوس د استعفا نه وایو، خو دا وایو چې موږ د صبر کاسې نورې ډکې دي. دا اته کاله کېږي پر موږ توپک سالاران حکم برما دي، هغه خلک چې لاسونه یې د خلکو په وینو سره دي، هغه خلک چې دلته په سلهاوو خلک وژلي دي، قاتلان دي، هغه نور بیا هم پر دې ولس د قومي مشر د منطقې د مشر په نامه حکمرانان دي. او حتی په خلکو کې دا جرأت نشته چې هغه ځان ښکاره کړي، د دغه مظلوم ولس نظریات او خلکو ته اظهار کړي، ځکه چې د دواړو طرفو څخه ځان په خطر کې بولي.
په مرجع کې اوسنی حالت که څه هم تر ډېره ښه دی، خو بیا هم خلک په تشویش کې دي. د اولس مشر لپاره راټول شوي کسان تر 1500 زیات نه و. په غونډه کې کسان وویل خلک ډاډه نه دي چې په خلاصه پښه د دولت په غونډو کې ګډون وکړي او یا هم دولت ته زړه ورنږدې کړي. ولسمشر حامد کرزی مرضیه ته د غزیدلی سړک د پاخه او اساسي جوړېدو ژمنه وکړه او ټول امنیتي ادارو ته امر وکړ چې د خلکو نیولې کورونه دي ور پرېږدي او ځانونو ته دي نظامی پوستې او میستینه جوړ کړي. حامد کرزی مرجع په هلمند کې د 15 اداري واحد په ډول یو رسمي ولسوالۍ اعلان کړه، خو د مرجع له خلکو نه غوښتنه وکړه چې اولادونه په پولیسو او اردو کې شامل کړي او خپل ولسوالۍ په خپل وساتي.
د مرجع او درشکرګه سړک غوښتي دي، په دې به دا سړک تر جوړ دمبر سړک دا د سړک سګوري.
افغانستان نن د دغه دنیا په کومک چلیږي. ستاسو ما سره سړک واړې دا د افغانستان په پیسو کې نشته. دا سړک که تاسو ما سره مکتب واړې زه به دا د دوی په پیسو در جوړو. او که نن دا دنیا موږ د ځان رخصت کړي دوی ولاړ سي، سبا به دلته د همسایګانو انډوخلې په دې خاوره کې لکه وچ پیدان بوم سیوی تاوانونو برا رسیدلی. دوی تم ډیر تاوانونو رسیدلی سړی دلی ار ورځ آجی مری دول سوالی کاغذ زراغلی و جرانی خان راستوری ما امزا نکی مالوز چپ راور سوی دا ولس ولس سوالی واری کنا واری کنا کز امزا که آبس تیار مکتوب امزا می بروان کرو چې ولارم سبا سهار چې برته دفتر فلان دا بدر امزا کم بیت په تلیفون در تراو کم جدا می در امزا.
په مرجع کې کڅه هم پوره امنیت نه دی ټینګ، خو ځینی وړي پروژې پیل سوي دي او خلکو ته د کار په مقابل کې د پیسو کارونه په چټکۍ سره پر مخ ځي. په کیلومترونو کیلومترونو ویاړلې پاکې سوي دي او هر ورځ سلګونه ځوانان بیلچې پر وژو کار کوي، خو د مرجع خلک د لویو پروژو د پلي کېدو غوښتنه کوي. حاجي عبیدالله د مرجع وطن مخور دی. د ولسمشر حامد کرزي ته وویل دولت موږ ته د اوښتو زیانونو تاوان راکړي، امنیت یې ټینګ کړي او ماشومانو ته دې د ښوونځي تابع ونیسي. هغه په مرجع کې د تیر سوي حالت نه سر وټکوي او له دولت نه غوښتنه وکړه چې د مجربو کسانو په استولو کې دې پوره دقت وکړي تر څو د دولتي کسانو له لورې په مرجع کې تیر سوي حالت بیا تکرار نشي.
پر موږ باندې سختي روز پر روز راځي، بهتري نه در باندې راغلي. کانالونه مو د بینه تللي دي، چپخانه نه لرو، مکتب نه لرو او دا چیر وکلونه کې پر موږ باندې هغه څه تکلیفونه راغلل چې د چارواکو د لاسه مو کشر د کور نه سو وتلای چې د کور براوتی عمله به کوي ورک بس. او بل موږ چې به د کور راوتلو بازار ته براتلو په مخ کې به موټرسایکل را سره وو یا به بایسکل را سره وو یا به بل کوم وسایل را سره وو، هغه یې راڅخه اخیستی تلاشي کولو یې که پیسې 15 روپۍ راڅخه وي هغه یې هم راڅخه اخیستلې، موټرسایکل یا موټر یا بایسکل هغه یې راڅخه بیوي.
مرجع د هلمند په لویدیځ کې یوه پراخه زراعتي له نفوسو ډکه سیمه ده. کته هم افغان ولسمشر حامد کرزی تر خپل دوهم ځل ټاکل کېدو وروسته دوه ځله پرله پسې هلمند ته سفرونه وکړه، خو دا د مرجع په تاریخ کې د یو افغان ولسمشر لومړی سفر دی. ولسمشر حامد کرزی څه موده وړاندې هلمند ته د سفر پر مهال له ناوي ولسوالۍ نه لیدنه وکړه او تر هغه وروسته دوهم مرستیال محمد کریم خلیلی هم مرجع ته ولاړی چې د لوړپوړو چارواکو راته هلمند ته په خاص ډول د مرجې ولسوالۍ ته د خلکو څنڅه هیلې پیدا کړې دي. خو په هر حالت کې د مرجې خلک نور د دولت او نړیوالې ټولنې د ژمنو عملي بڼه غواړي او غواړي چې په مرجې کې پراختیایي کارونه زیات سي. محمد الیاس دایی د ازادي راډیو هلمند.
له هلمند مو د ازادي راډیو د سیمه ییز خبریال رپورټ واورېده. دغه رپورټ مرجې ولسوالۍ ته د جمهور رئیس حامد کرزي د پرونی لیدنې یا سفر په حق لو. جمهور رئیس حامد کرزي د دغه ولسوالۍ له خلکو سره د لیدو په مهال ژمنه وکړه چې دوی ته به سړکونه جوړوي او د دوی له مکتبونو څخه به بهرني او کورني عسکر وځي او همداراز له خلکو یې وغوښتل چې د خپلې ولسوالۍ په ساتنه کې د مرسته وکړي. د پدغه رپورت کې مو د مرجې ولسوالۍ د ځینو مشرانو غږونه واورېدل. اوس د ځینو نورو مشرانو غږونه در اورو چې پرون جمهور رئیس حامد کرزي ته په غونډه کې څه ویلي دي.
ستاسو له پیغامونو نه
کوله بیا شکلنی کې یو ساعت قراری نه راغلی. یو ساعت دې څوک راوشي چې قراری راغلی ده خو نه راغلی. شاده پر یواز غلی، شنه پر بالز غلی، سپنجری پر بالز غلی، ځوان پر بالز غلی. زما په خاکی تعلیم بالکل ختم شو. دا دیش کال کې چې تعلیم زما په ملک بالکل نشته. یوه مرجع ته چې خطر راوي په سلو انسانانو کې یو ومن پنیوي په سلو کې نیو پیسې دا کې یو سړی وایلی سي دا نیو پیسې دا نسی وایلی. دا به تعلیم د پنجابي دا دونه قدر بستی په بغل کې د سنگدي دا روان دي سکول ته. زما کې چې دا قراری ناراضي دا ټول د دې وجه ده چې دا په دماغ کې مې د باروت بدوی ده. زه په داسې حالات کې لیسا وایم چار سړی مې پر شا باندې وټکی دا غسره زغله آباتې ده به مو پر دا رقم باندې چې موږ ته په کور کې مریض پیر سي په لشکرګاه کې نه جوړیږي په کندهار کې نه جوړیږي چیرې یو کوټه کراچی. زما په ملک کې دا شفاخانه نشته چې هغه جراحي کار پکې وسی یا یو داسې ډاکټر پکې کښېني چې په هغه کې دی وروره سي مکمل کار وسی.
د مرجې د ولسوالۍ د یو قومي مشر خبرې مو واورېدې چې پرون یې جمهور رئیس حامد کرزي ته په غونډه کې کړي دي. وخت د ورځې 2:24 دي. درنو اوریدونکو، تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اوري. د خبرونې په دې برخه کې ګورو چې د کابل د نن ورځې چاپ ورځپاڼو او نشراتو څه لیکلي دي. حمید مومند ځینو دغو مطبوعاتو ته یو ځغلنده کتنه لري.
وسانن په خپل لومړي مخ کې د طالبانو د جوړښت او په پښتنو کې د هغوی د ملاتړ په اړه د هلبرګ د روسي سرګندونو په وړاندې د افغان کتونکو خبرګون ناراغسي او په غټو ټکو سره لیکل چې د سرګندونو پښتنو ته یو الټیمیټم دی چې باید ختم شي. روسپانه په دوام کې لیکل چې د هلبرګ د سرګندونو معنا دا ده چې امریکا له تیرو 8 کلونو راهیسې عملاً د پښتنو په عامه وژنه بوخته ده. روسپانه په خپل سرمقاله کې هم په همدې مسله بحث کړي او د هلبرګ د خبرو په رڼا کې په افغانستان کې د امریکا اهداف څېړلې دي. روسپانه په جلا مطلب کې کابل ته د ایران ولس مشر د سفر په درشل کې په افغانستان کې د روان جنگ په اړه د هغه نظر خپور کړ او لیکل دي چې احمدی نژاد په امریکا د سپتمبر 12 منټه حمله یو جال او هغه په افغانستان ته يرغل کول یو پلمه بولي. هوا د خپل لومړي مغړت څلیک مارچ ته د ولس مشر کرزي سفر او لزای خلکو سره د هغه لید کاته ته ځانګړې کړه ده. روسپانه لیکل چې ولس مشر کرزي د سفر په محل د مارجه خلکو ته ډاډ ورکړ چې له ټولو امکاناتو څخه به کار واخلي سو مارجه بیا آباده او خلک په بشپړ امنیت او سوله کې ژوند وکړي شي. روسپانه په جلا سرلیک کې په افغانستان کې د ناتو د ملکی استازي په حواله لیکل چې د مارچ د عملیاتو بریا د خلکو د باور له ترلاسه کولو سره تړلې ده. روسپانه خپل سرمقاله د خزو نړیواله ورځ ته ځانګړې کړه او په دې ترڅ کې افغان مرمنو ته ورپېښستون چې سیړلې ده. ملارمن په خپل سرمقاله کې په بغلان کې د حزب اسلامي او طالبانو ترمنځ روسي نښتې ته په اشاره د وسلو ټولولو پروګرام تر پوښتنه لاندې راوستلې او لیکلې ده چې د بغلان په یو کوچنی ولسوالۍ کې د دومره وسلو شتون خی چې دا پروګرامونه په سمتوګن نه دي پلي شوي. د ورسپنه هم هلمند ته د برتانیې د لومړي وزیر او د ولسمشر کرزي سفر ته کتنه کړې او لیکلې ده چې ګورډن براون سروهله او ولسمشر د هغه د هرکلی لپاره مارچ ته ولاړ. ورسپنه د خپل نننې غنې پات مطالب د خزو نړیواله ورځ او په افغانستان کې خزو ته ورپېښستون ته ځانګړې کړې چې که د افغان مرمنو حالت ناوړه خودل شوې ده. افغان جرګه بیا د خپل لومړي مخ په غټ سره لیکي د مارجه خلکو ته د ولسمشر کرزي د وینا دا ټیکر اخیستی چې خپل ځوانان د ملي اردو او پولیسو لیکو ته واستوي او خپل بچي ښوونځیو ته واستوي. روسپانه په بل مطلب کې له مارجه څخه د پوځي عملیاتو له کبله د بېځایه شوو خلکو ستونزې څېړلې او لیکلې ده چې دوی په ناوړه حالت کې ژوند کوي. روسپانه په جلا څېړنیز مطلب کې په افغانستان کې د هند او پاکستان ترمنځ روانه سیالۍ څېړلې او لیکلې چې دغه دواړه هیوادونه په افغانستان کې د نفوذ د موندلو په یوه نوې لانجه ښکېل شوي دي. اصلاح او انسان په بېلابېلو مطالبو کې افغانستان او سیمه دروانو حالاتو پاره خبرونو تبصره خبره کړي دي. انیس هم خپل سر مقاله کې د مارچ په 8 نیټه چې د خزو نړیواله ورځ د بحث کړي ولیکل دي چې دا د خزو په وړاندې د توتريخوالي د لمنځوړلو ورځ ده، خو اسلام به لیکل دي چې د خزو د نړیواله ورځ د لمنځلو خطر طریقه ده چې دوی له زور زیاتۍ څخه وژغورل شي. او سرنوشت هم خپل سر مقاله کې د هالبورګ پر روسي سرګندونو تبصره کړي ولیکل چې ټول پښتانه طالبان وینو په افغانستان کې د لودیز ماته حتمی ده. روسپانه په دوام کې لیکل چې لودیز باید د پښتنو په وړاندې په خپل دریس کې شاور بدلون راولي او د پخلاینې د هڅو ملاتړ وکړي، کنه پایلې به نه دوی او نه هم افغان دولت ته خوي. د ورځپاڼه هم مارجې ته د ولسمشر کرزي په سفر بحث کړي او له ښاغلي کرزي څخه د ځایي خلکو د غوښتنه راغسته چې په مارجه کې پخواني ټوپک سالاران نه غواړي، ځکه هغوی مخکې هم مارجه طالبانو ته سپارلې وه.
حمید مومندو چې د کابل د نن ورځې د چاپ شویو مطبوعاتو مهم مطالب یې واورول. د بادغیس چارواکي وایي په دغه ولایت کې د ماینونو د چاودنو په دوو پیښو کې لس پولیسي خلک او دوه پولیس وژل شوي دي. وسلوالو طالبانو د دغو پیښو مسؤلیت منلی، خو وایي چې ګڼ شمېر داخلي او بهرني عسکر یې وژلي. نور تفصیل له سیمې د ازادي راډیو د خبریال په ریپورټ کې.
په هرات کې د حوزوی روغتون اداري مدیر محمد رفیق شیرزي په ټلیفون سره ازادي راډیو ته ویل چې د خار دوه جلسیمو څخه دوه ماشومان او یو بل ماتحت سړی مړی ورته ورول شوی.
وبخې درنو اوریدونکو، د بادغیس د پیښو ریپورټ د تخنیکي معذرو له امله نشو خپرولی او اوس به دغه ریپورټ په لږ وروسته خپور کړو. اوس به لاړ شو پاکستان ته. نن سهار د پاکستان په لاهور ښار کې یو ځان وژونکي حمله وشوه چې په نتیجه کې لسګونه کسان مړه او ټپیان شوي دي. د راپورونو له مخې د برید هدف د استخباراتو یو دفتر و. په دې اړه له پاکستانه د ازادي راډیو خبریال برکوال میخیل ریپورټ راکوي.
تر څه مودې وروسته د پاکستان د پنجاب ایالت مرکزی ښار لاهور یو ځل بیا یوې زورورې چاودنې ولړزاوه. په لاهور ښار کې نن سهار د دې هیواد د استخباراتو پر یوه دفتر باندې حمله وسوه چې د پولیسو په وینا ځان وژونکی برید و او په نتیجه کې لسګونو تنو ته مرګ ژوبله اوښتېده. د لاهور ښار د پولیسو یو مشر رانا ایاز وایي ناڅرګندو کسانو په چاودېدونکو موادو بار یو موټر د دفتر په ودانۍ کې وواهه او ورسره سم یوه زورووره چاودنه وسوه. احتمال شته چې نور خلک هم تر خاورو لاندې وي. د هغوی د راایستلو او ژغورلو کار دوام لري. دلته لس تنه پولیس هم ځای پر ځای وو او برید پر پولیسو سوی دی، خو دمګړۍ ته د هغوی د مړینې او ټپي کېدو په اړه خبر نه لرو. د لاهور د پولیسو یو بل مشر سجاد بټه وایي په دې چاودنه کې 600 کیلوګرامه چاودېدونکي توکي کارول شوي دي. په چاودنه کې ټپي کسان او مړي د لاهور جنا روغتون ته وړل شوي دي. د روغتون رئیس ډاکټر جاوید اکرم وایي په ټپیانو کې د یو ماشوم او یوې ښځې په شمول دوه دولتي مامورین هم شامل دي. روغتون ته 950 ټپیان او 8 تنه مړي راوړل شوي دي. په مړیو کې 2 تنه د استخباراتي دفتر مامورین شامل دي. په ټپیانو کې د 8 تنو حالت د اندېښنې وړ دی چې دا مهال ټول تر درملنې لاندې دي. د چاودنې له امله د دفتر ودانۍ په بشپړه توګه ویجاړه شوې چې تر خاورو لاندې د خلکو د راایستلو کار دوام لري او د دې امکان شته چې ډېر نور خلک به لا هم تر خاورو لاندې وي. د لاهور ښار یو لوړ رتبه حکومتي چارواکي خسرو پرویز د وروستیو معلوماتو په ورکولو سره وویل چې په چاودنه کې تر اوسه پورې 11 تنه وژل شوي او تر 60 تنو زیات ټپیان شوي دي او وایي چې د دې چاودنې هدف د استخباراتو یو دفتر و. دا چې د دې چاودنې تر شا به د چا لاس وي دمګړۍ ته چا مسؤلیت نه دی منلی، خو پولیسو او نورو دولتي چارواکي وویل چې په دې پیښه کې وسلوال ترهګر لاس لري. د یادونې وړ ده چې یو کال وړاندې هم د نننۍ چاودنې ځای ته په لږ فاصلې سره د پاکستان د تحقیقاتو د مرکزي دفتر په وړاندې یوه زورووره چاودنه شوې وه چې له امله یې ګڼو کسانو ته مرګ ژوبله اوښتې وه.
له پاکستانه مو د ازادي راډیو د سیمه ایز خبریال ریپورت واورېده. په ریپورت کې د لاهور د نننۍ چاودنې یو څه تفصیلات راغلي وو. دغه چاودنه نن سهار په لاهور کې شوې او هدف یې د استخباراتو یو دفتر و چې په نتیجه کې لسګونه کسان مړه او ټپیان شوي دي. د بادغیس چارواکي وایي په دغه ولایت کې د ماینونو د چاودنو په دوو پیښو کې لس ولسي خلک او دوه پولیس وژل شوي دي. وسلوالو طالبانو د دغو پیښو مسؤلیت منلی، خو وایي چې ګڼ شمېر داخلي او بهرني عسکر یې وژلي. نور تفصیل له سیمې د ازادي راډیو د خبریال په ریپورټ کې.
غرب زون کې د صحابي پولیسو قمندانې ویان سمنوال عبدالروف احمدي په ټلیفون سره ازادي راډیو ته وویل تېره ورځ وروسته له مازدیګره پیښه رامنځته شوه.
در بادغیس در منطقه تیرفشوری یک رادر موتر لندکوریزر شخصی مردم
تیر ورد مقور و سوالی سنگی آتش سیمه که در سرک در غاله مین بچه آودن وشوی چه دو پولیس او لستن ملکی وگری پکی مرشوی ملکی وګړي په یو لن کرازر موټر کې سپاره و چې کاملا تخریب شوی ده. بله پیښه کې دوه تنه پولیس ټپیان شوي هم دي. د پیښې ملامت یې په وسله والا طالبانو واچولی. وی ویل د پیښې د لټون لپاره هڅې پیل کړې. د طالبانو په ویندې قاري محمد یوسف احمدي په ټلیفوني تماس کې ازادي راډیو ته وویل سیمه کې جګړه هم وشوه. د یوه طالب ملګري وژنه یې تایید کړه، خو ورسره په څنګ کې د دوه نظامي وسایطو په تخریب سربیره د دولت د یوه قمندان د وژنې او وطن افغان او څلور خارجي عسکرو د وژنې ادعا لرله. مګر دولتي مامورین وایي پرته له دوه پولیسو نور ټول قربانیان ملکی وګړي دي.
له بادغیسمو د ازادي راډیو د خبريال ریپورت واورید. ترنو اوریدونکو، وخت د ورځې 2:30 دی. مخکې لدې چې د ساعت د مهمو خبرونو لنډیز واورو، یو ریپورت لرو او هغه وایي چې په پاکستان کې د القاعده شبکې یو ویاند آدم ګدان نیول شوی دی، خو دغه ریپورټونه تر اوسه نه دي تایید شوي. مخکې لدې چې په دې اړه نور تفصیل واورو، پام وکړئ د دې ساعت د خبرونو لنډیز ته چې فریده هوډ سیفی اوروي.
د امریکا د متحده ایالاتو د دفاع وزیر نن له افغان چارواکو سره د خبرو اترو په هدف کابل ته تللی. د ننګرهار ولایت امنیتي چارواکي وایي چې د سړي تختونکو یوه څلور کسیزه ډله یې نیولې ده. په بادغیس کې په یوه موټر د ماین د چاودنې له امله لس کسه وژل شوي دي. د پاکستان امنیتي مقاماتو په امریکا کې زیږیدلي د القاعده شبکې د ویاند آدم ګدان د نیولو په اړه له هغو ریپورټونو انکار وکړ چې په اساس ویل کېدل چې هغه په کراچۍ کې نیول شوی دی. امریکا نوموړی په خیانت تورن کړی. د پاکستان په لاهور ښار کې نن په یوې ځنوژونکې حملې کې لږ تر لږه یولس کسان ووژل شول او تر شپېتو زیات نور ژوبل شول. د امریکا د ولسمشر مرستیال جو بایدن نن منځني ختیځ ته په سفر ځي چې له اسرایلي او فلسطیني مشرانو سره د سولې د خبرو اترو د بیا پیلولو په اړه خبرې وکړي. نن سهار یوې زورورې زلزلې چې د ریختر په حساب شدت شپږ درجې اټکل شوې د ترکیې ختیځې برخې ولړزولې. په پیښې کې څه باندې څلوېښت تنه مړه شوي او تر سلو ډېر ټپیان دي. او نن د مارچ اتمه او د ښځو نړیواله ورځ ده چې د نړۍ په زیاتو هیوادونو کې لمانځل کیږي او هدف یې د ښځو د لاسته راوړنو درناوی دی.
د خبرونو لنډیز مو له فریدې هود سیفین واورید. وخت د غرمې 2:02 دی. درنو اوریدونکو، مخکې لدې چې د ښځو ځانګړی پروګرام واورو، د خبرونې په دې برخه کې د سپورت پروګرام لرو.
ګرانو دوستانو او د فوټبال مینوالو، په دې اونۍ کې بیا هم ستاسو لپاره په اروپایي هیوادو کې د فوټبال د غوره ټیمونو او کلبونو د لوبو د جریان او نتیجو په هکله معلومات لرو. لومړی به تاسو د انګلستان د پریمیر لیګ د لوبو د پایلو څخه خبر کړو. په دغه لیګه کې په ویکند یا د هفتو په ورځو کې یوازې څلور مسابقې ترسره شوې چې د هغو نتیجې داسې دي. ارسنال د برنلی سره درې د یو په مقابل کې د ارسنال د ټیم په ګټه. ویست هم د بولتن سره یو د دوه په مقابل کې د بولتن د ټیم په ګټه. وولفز د مانچستر یونایټډ سره صفر د یو په مقابل کې د مانچستر یونایټډ د ټیم په ګټه. ایورتن د هال سیټي سره پنځه د یو په مقابل کې د ایورتن د ټیم په ګټه. نوري لوبي د هوا د نه مساعدوالي او د هغه له کبله د فوټبال د میدانونو د نه چمتووالي په سبب تر سره نسوي چې شایي په راتلونکي هفته کې به تر سره شي. د انګلستان د پریمیر لیګ د جدول په سر کې اوس فعلاً د مانچستر یونایټډ ټیم دی، دوهم د چلسی او دریم د ارسنال ټیمونه دي. او د جرمني د بوندس لیګ د لوبو نتیجې په دې ډول دي: کول د بایرن سره یو د یو په مقابل کې مساوي، فرانکفورت د شالکه سره یو د څلور په مقابل کې د شالکه د ټیم په ګټه، هامبورګ د هرتا برلین سره یو د صفر په مقابل کې د هامبورګ د ټیم په ګټه، فرایبورګ د هانوور سره یو د دوه په مقابل کې د هانوور د ټیم په ګټه، وولفسبورګ د بوخم سره څلور د یو په مقابل کې د وولفسبورګ د ټیم په ګټه، بریمن د شتوتګارت سره دوه د دوه په مقابل کې مساوي، دورتموند د مګلتباخ سره درې د صفر په مقابل کې د دورتموند د ټیم په ګټه، نورنبرګ د لیورکوزن سره درې د دوه په مقابل کې د نورنبرګ د ټیم په ګټه، هوفنهایم د ماینز سره صفر د یو په مقابل کې د ماینز د ټیم په ګټه. د ایتالیا د هیواد د ټیمونو د لوبو نتیجې: فرنتینا د ایونتوس تورین سره یو د دوه په مقابل کې د ایونتوس تورین د ټیم په ګټه، اس روما د ای سی ملان سره 0-0 په مقابل کې مساوي، بیرګامو د اودینه سره 0-0 په مقابل کې مساوي، باری د کیوو سره 1-0 په مقابل کې د باری د ټیم په ګټه، کاګلیاری د کاتانیا سره 2-2 په مقابل کې مساوي، پالرمو د لیورونو سره 1-0 په مقابل کې د پالرمو د ټیم په ګټه، سامدوریا د لاتسیو سره 2-1 په مقابل کې د سامدوریا د ټیم په ګټه، زینا د پارما سره 1-1 په مقابل کې مساوي، او انټر میلانو د اف سی گیونا سره 0-0 په مقابل کې مساوي. د اسپانیا د هیواد د لا لیگ د لوبو نتیجې، لا کورونیا د تندرف سره 3-1 په مقابل کې د لا کورونیا د ټیم په ګټه، المیریا د اف سی بارسلونا سره 2-2 په مقابل کې مساوي، ریال مادرید د اف سی سیویلا سره 3-2 په مقابل کې د ریال مادرید د ټیم په ګټه، اسپانیول د ویلاریال سره 0-0 په مقابل کې مساوي، مالورکا د خیخون سره 3-0 په مقابل کې د مالورکا د ټیم په ګټه، اوساسونا د گتاف سره 0-0 په مقابل کې مساوي، بلباو د ویلادولید سره 2-0 په مقابل کې د بلباو د ټیم په ګټه، او زاراګوزا د اتلتیکو مادرید سره 1-1 په مقابل کې مساوي. د هالند ریوارد د لوبو نتیجې، الکمار د هینوون سره 4-1 په مقابل کې د الکمار د ټیم په ګټه، ډن هاخ د ارنهایم سره 1-1 په مقابل کې مساوي، هراکلس د تیلبورګ سره 3-2 په مقابل کې د هراکلس د ټیم په ګټه، بریدا د هینوون سره 2-1 په مقابل کې د بریدا د ټیم په ګټه. دا وو د اروپایي ودونو د فوټبال د ټیمونو د لوبې نتیجې. تاسو ښه هفته او کامیابی.
د امریکا د استخباراتو چارواکي وایي تر اوسه پورې هغه راپورونه نشي تاییدولی چې وایي د القاعده شبکې ویاند آدم ګدان چې په امریکا کې زیږیدلی د پاکستان په کراچي ښار کې نیول شوی دی. د پاکستان د استخباراتو چارواکو هم د القاعده شبکې د دغه نیول شوي کس د هویت په اړه ضد او نقیض څرګندونې کړې دي. درنو اوریدونکو، په دې موضوع په هکله مو یو مفصل رپورټ درلودو، خو د وخت د کموالي له امله هغه نشو خپرولی. دغه رپورټ به په بل خپرونه کې، یعنی په 4 بجو خپرونه کې واوري. خو سپام وکړی د خزو نیمه نړۍ پروګرام ته چې هر اونۍ خبريږي.
پری مشکل دغه دی چې جونې مکتب ته نه پېژنې
چې اعتبار لودو چې زب د کار کوم
خبرې دي شي وي غټولې اوس مانه قصور باسي.
نیما نړۍ
د خځو لپاره د ازادۍ رادیو خاصه خبرونه،
جوړونکې شریفه صافی،
ګران اوریدونکو د شریفی صافی سلامونه او نیکه هیلې ومنئ. د مارچ اتمه د خځو له نړیوالې ورځې سره برابر ده. د دغه ورځې د را رسیدو لامل اعظم مبارکي ومني. ستاسو د نن ورځې نیمه نړۍ هم د دغه ورځې لمانځلو ته ځانګړې شوې ده. په همدې بنامو د خزو چارو، د سوداګرو خزو، د فدراسیون او د بشري حقوقو د خپلواک کمیسون چارواکو ته بلنه ورکړې ده چې زموږ په خبرونه کې برخه واخلي. د خبرونه په وګدو کې بل خپل درنو ملمنو نه وورو چې د طالبانو د رژیم له نسکورېدو نه راوروسته په افغانستان کې د خزو د حقونو د خوندیتوب او د هغو په ژوند کې د بدلونونو د راوستلو لپاره کوم کارونه شوي دي او کوم نور داسې کارونه تر لاس لاندې دي چې د افغانو خزو په ژوند کې به محسوس بدلون رامنځته کړي. د دې پښتنو د ځوابولو لپاره د خزو چارو وزارت اداري مرستیاله محترمه پلوشه شهید کاکړ، د سوداګرو خزو د فدراسیون غړي محترمه بخت نذیره نیازی، او د بشري حقوقو د خپلواک کمیسیون د خزو د مدافع غړي اغلی انارکلی هنریار له موږ سره په استودیو کې دي. په پیل کې محترم ملمنو، له تاسو نه یو ځل بیا مننه کوم چې زموږ بلنه مو منله او د نیمه نړۍ په خبرونه کې مو برخه واخیسته.
تاسو نه مننه کوم، تاسو ته ښه چاره
غواړم. خار ازي خپل باس لدینه پیل کړو چې دا د کم زیات نه کال کېږي چې افغان دولت او د دوی نړیوال ملاتړ او ټولي نړیوالې مرستندوی ټولنې د خزو د حقونو د خوندیتوب او مدني حقونو ناری وهی، خو اکثره کسان شکایت کوي چې د افغان خزو په ژوند کې محسوس بدلون نه دی رامنځته شوی، په داسې حال کې چې د خزو چارو وزارت په نوم یو مستقل وزارت له پراخو تشکیلاتو او امکاناتو سره په دې برخه کې کار کوي. محترمه پلوشه کاکړ، ستاسو وزارت چې اساسا باید په دغې برخه کې کار وکړي، تر اوسه کوم داسې کارونه کړي چې ستاسو په فکر لاقل د افغان ښځو په ژوند کې د یو مثبت بدلون پیلامه ګڼل کېدای شي؟
د ښځو نړیواله ورځ زموږ ټولو هغه خویندې او میندو ته چې د افغانستان نه لرې دي او که په مرکز کې دي، ټولو ته د زړه له کومې مبارکي وایم. مننه کوم د ازادۍ راډیو نه، زموږ نږدې همکار راډیو ده او موږ سره ډېره همکاري لري، ټولو ته موږ خپل دغه پیام رسو. د ښځو وزارت تقریبا نه دېش نمایشګاګانې یا تدبیر د نمایشګاه د ښځو د لاستي صنایعو او نور صنایع چې ښځې تولیدونکې دي، د هغې دپاره د بازاریابۍ دپاره نمایشګاګانې جوړې کړې وي، او دغه نمایشګاه یوازې په مرکز کې نه بلکې په ټولو ولایتو د افغانستان کې ده. او موږ خپله بعضې خپل ترینینګ سنټرونه کې چې د زنانه بهونو په نامه یادیږي یا زنانه بند په نامه یادیږي په ولایتونو کې، هلته هم یو ترینینګ سنټر یو خونیز مرکز دی د ښځو دپاره. بر علاوه د دې نه هلته بعضې نور نهادونو هلته پکې دوکانونه جوړ کړي دي، او دغه دوکانونه به د دې دپاره دي چې د ښځو لاستي صنایع او څه چې د ښځو کارکردګي وي، د هغې دپاره ځي. همداسې موږ د زنانه باغ کې د ایټالیا په مرسته جوړ کړي دي، همداسې د سوا پروژې په اساس هغې سره جوړ کړي دي، هلته هم دوکانونه لرو، او دا څه چې د ښځو صنایع د هغې دپاره د هغې د وده او د تقوی دپاره مختلف نمایشګاګانې جوړوو چې تر څو وکولای شو چې ملي او بین المللي هم تجارت
بازارونو
دپاره لاره پیدا کړي. بعضې نمایشګاګانې د ښځو د فدراسیون دخوانه په بهر ته هم تللي دي، چې دغه د لکه هند ته تللي دي، لکه په نورو دنیا ته تللي دي، ارزونه ده. بعضې د زراعتي بخش کې هم همدا اوس زموږ د ښځو په شرقي زون کې دغه څه چې ترکاري چې سورتکی کې جوړیږي، دا په بازار کې بهر کې خرڅول کیږي او په بین المللي ستاندارد باندې دوی سایډي
یعنی دغه امکانات د پروسس او د
غلرې موږ خپل نه لرو کنه. موږ خو تاسو وزارت نه چې عملا موږ یعنی اجرایه کار ورته وکړو، مګر موږ چې کوم ارګانونو سره تفاهم نامې لرو او هغه سره یو پروتوکول لاسلیک کړی دی، د هغې په اساس باندې چې زموږ سره راجستر وي، هغه ته موږ زمينه مساعده او دولتي کارونه ورته موږ کوو، او د دعوت ورته موږ ورته ورکو، مګر صنعت او ګټه او ټول شیان دغه پورې خپل دغه خزو پورې مربوط دي.
د سوداګر خزو د فدراسیون غړي محترمه بخت نذیره نیازی، کو تاسو وایئ چې ستاسو فدراسیون د خزو د سوداګرۍ د بهتری په لار کې یعنی کوم کارونه کړی دي، کوم پلان راتوګه مختلف معلومات راکړي؟
د سوداګر خزو فدراسیون سی فل حال له 112 غړي وي اتحادونه، دغه دوه نوي اتحادیې 15 پېښوري صنفونه او 15 کمپنۍ دي. دینه متشکل ده، یعنی دا د سوداګر خزو د فدراسیون غړي دي، او دوی هغه فعالیتونه یا هغه خدمات چې ارزه کوي دوی خپلو دغه غړي اتحادو ته ارزه کوي. مثلا د تجارت په بخش کې دوی لارښوونې لري خزو ته، او دا یو مشورتي نهاد دی، مثلا غیر دولتي ده، صرف د ښځو منحاست حمایت کننده د ښځو د اقتصادي فعالیتونه کوي.
تاسو صرف په مرکز کې فعالیت لري او کنه په ولایت کې؟
موږ په کابل کې فعالیت لرو، مزار شریف کې لرو، جلال آباد کې لرو، بامیان کې لرو، اورزګان ولایت کې لرو. د موږ دغه فعالیتونه سدي صرف د خپل غړي اتحادو ته دي، او هغه ښځې چې مثلا د سوداګر خزو فدراسیون کې دوی راجستر دي، او هغه ښځې چې تاسو پښتنه وکړل مثلا نوې غواړي چې دوی خپل سوداګري لارې چارې پیل کړي، هغه ته فدراسیون د سوداګر خزو فدراسیون د ابتدایي زده کړو کورسونه یعنی چې د سره کم د خپل سوداګري پیل کړي، د هغې په بخش کې ورسره مشورتي کومکونه کوي، او نمایشګاګانو ته دوی معرفي کوي، او وروسته له غیره چې څنګه دوی د تجارت پرمختګ وکړي هغې برخه کې ورسره کومک کوي.
مرسته کوي. ډیر ښه. د خزو چارو وزارت سره صرف تاسو د خپل پروګرامونه هم هنګوي او کنه؟
ډیر ښه. موږ د خزو چارو وزارت سره ډیر ښه همکاري لرو، ځکه موږ هغوی سره تفاهم نامه لرو سي همیشه موږ خپل پروګرامونه هغوی سره مثلا هم هنګو ډیر ښه پرمخسي.
ډیره مننه تاسو نه. اوس پر شو د بشری حقوقو د خپلواک کمیسیون د خصو مدافع غړي انارکلی هنریار ته ک لطف کوي وایي چې د بشری حقوقو خپلواک کمیسیون تر اوسه د افغان خصو د حقوقو د غندیتوب لپاره کوم عملی ګامونه اوچت کړی دي او تاسو د دغو اقداماتو پایلې یا نتیجې څه دي؟
مننه ژوندۍ سي د لوی او بخونکي خدای په نامه. زه هم خپل په اوار د افغانستان ټولو خزو ته د خزو نړیوال یووال ورځ مبارکي وایم او د دې په هیله یم چې ټولو خزو د دې په خاطر چې خپل حقوق ترلاسه کړي باید لازم مبارزه وکړي او خپل حقونه لاسته راوړي. پویګو بشری خپلواک کمیسیون یو اجرایوي ارګان نه ده، حمایت نظارت او انکشاف په بخش کې کار کوي. څرنګه چې پروسه کال تیر شو، یعنی یو کال تیر شو، د دې په خاطر چې د ټولنې آگاهي کچه لوړه شي مختلف خبرونې مو درلود. موږ ځینې په کلیو او بانډو کې او په ځینې ولسوالیو کې هغه محلي راډیوګان چې دي هغه د پوښښ لاندې لرو او ځینې خبرونې لرو. یعنی اساسي ترین کار د څرنګه چې اوس د ښځو په وړاندې ستونزې یا مشکلات یا تاوتریخوالی دي، دا ارتباط او اړه نیسي د دې په هکله چې موږ اول ټولنې سره کار وکړو تر څو د دوی آگاهي کچه لوړه لاړ شي او
د مطبوعاتو لاري
د مطبوعاتو د لاري او ناوړه رسم رواجونو په مقابل کې جدي مبارزه وکړو. د اساسي قانون 453 ماده په اساس د دې په خاطر موږ غیر دینه مختلف موزشي جلسې نیولې، مختلف خلکو سره خاصتا دینی علما او سره موږ هر کال خپل پلان په اساس 79 محبسونه په ټول ولایاتو کې او صحی مراکز نظارت کوو په مختلفو برخو کې. کله چې یو خزه وحل او تکول خوری یا داس نور ستونز لري د جنایي د ترق معرفي کیږي شفخانه ته.
اکثره زمونږ هیوادوال په دی باور دي چې تاسو صرف قضیه ثبتوي مګر نور غم نه خوري.
هغه پیخي هغه قضیه چې مونږ سره ثبتيږي یو مشکل لري مونږ ته مراجعه کوي او مونږ فرض مثال یو خزه مشکل لري په عدلي او قضایي ارګان کې د دې په نظر چې د دې قضیه ته رسیدګي نه کیږي یا په یو کلی او یو ولسوالۍ کې اداري فساد شته او د دې ستونزې ته د دې په خاطر چې وخزه ده څوک پام نه کوي، هغه مونږ الته مداخله کوو. مونږ یوازې قضیه نه ثبتو، مونږ ځینې ډېر قضیه مصالحه کوو، میانجیګری کوو، هغه کورنۍ ستونزې چې د دوی په کورنۍ کې ستونزې دي مصالحه کوو تر څو د مصالحې د لارې حل شي او دوی ته کوم راتلونکي کې کوم ستونزې سره مخامخ نشي. او پرته د دینه هغه خزي چې راځي لازم حقوقي مشورې غوي تور کوو. ځینې ډیر خلک حقوقي آگاهي نه لري، د دوی لپاره هغه مسات چې موږ همکار دي غوي ته مدافع وکیل نیسو یا لاستراونه چې سکل مدني ټولنې د خزو چارو وزارت او بشری خپلواک کمیسیون درلود د تاوتریخوالي من قانون توشه ده چې د رئیس جمهور لخوا توشه شو. خو متاسفانه کله چې موږ وایي د خزو په وړاندې ستونزه ده، خو د دوی په مقابل کې هغه حمایتي قوانین موجود نه لري. کله چې موږ غواړو دغه قانون تطبیق شي، اول د خلک پوشي آگاه شي چې د دې په اکلام موزینه هغه په ولایاتو کې په کابل کې چې ځینې آگاهي مجلسونه درلود خلکو ته مو آگاهي ورکړي چې داسې قانون د کوم موارد تاوتریخوال دي. ځینې اکثریت خلک نه پوهیږي کله چې د دوی جلی وادار کوي یا واده ته د قانوني لحاظ نه باطل ده او دی کې جزا لري څوک چې جبري ودونو عامل دي. د دې په خاطر خلک نموږي، اول مهم دا چې خلک د قانون آگاهي پیدا کړي بیا د دې نه تطبیق شي.
موینه صاحب که تاسو په لنډه توګه معلومات راکړي چې هغه خزي چې په کلو او بانډو کې اوسیږي د دغه خصو د ژوند د بهتري په اړه تاسو څه کولای شئ او یا څه په پام کې لرئ، په دې اړه که لنډ معلومات راکړي؟ او بل تاسو ویلي لکه څنګه چې خود چار وزارت یو پالیسی جوړون کې وزارت ته نو تاسو په ترڅو پوری د نورو لاسته ناستې سي انستاس په نظر دغه ستونزې به څنګه تر څو وخت پوری
زمونږ وزارت په سلور د شو ولایتونو کې نمائندګي ګان لري او دا بعض وخت د بودیجې د نشوالي او لوجستیکي او امنیتی ستونزې د عمله مونږ نه شو کولای چې هغه لري او پروتو سیمو ته ټول خدمات وړاندې کړي. البته دا خدمات چې مونږ وړاندې کوو دا خدمات یوازې زمونږ دنده نه ده، دا خدمات د صحت عامه وزارت دنده ده، د کار او ټولنیزو چارو وزارت دنده ده، د پوهنې وزارت دنده ده، د اقتصاد وزارت دنده ده، د مالیه وزارت دنده ده. چې آیا دغه ټول مسائل د بودیجې او اقتصاد او د تعلیم او تربیه د صحت په بخش کې دلته زمونږ مهمه دنده ده چې کچیرته مونږ پوه شو لکه څنګه چې مونږ په ټولو تقریبا وسته شپاړس یا اوولس وزارت خانو کې مونږ د جندر یونیټونه او مشخصه څنګه د جی ټی زیډ په مرسته باندې افتتاح کړي دي، شروع کړي دي، چې دغلته وګوري چې هغه څه چې یو وزارت ته راځي هغه په مساویانه توګه یعنی د نر او د ښځو دپاره عین شی خدمات عرضه کیږي یا نه کیږي. مونږ تقریبا په اوولس اول په سکتوري وزارت خانو کې او بعض مستقل ارګانونو کې جندر یونیټونه جوړ کړي دي. که چیرته دغه خدمات مساویانه توګه باندې نه دي نو د لریو او کلیو بانډونه نو مونږ کولای شو چې د نورو وزارت خانو نه وپوښتو. او دا یوازې پالیسی زمونږ نه ده چې پالیسی بل جوړ کړو، دا پالیسی بلکې مونږ د نورو مؤسساتو او انجوګانو په مرسته باندې خدماتي کارونه جوړ کړي دي او دا خدماتي کارونه نور کوي. لکه د سواد آموزی کورسونه جوړ شوي دي، د پوهاوي د کچې لوړوالي لپاره دا کارونه جوړ شوي دي چې هغه نور مرستندوی هیوادونو په مرسته باندې دا کار شوی دی. تطبیقونکي مونږ ناستو، مګر تطبیقونکي نور مؤسسات او انجوګان دي چې دا یې کړي دي. یعنی اصلي زمونږ وظیفه به دا به نه وي چې درې لپاره حمایت به ته کو، مونږ به پښتنه ته کو چې ولې فلانی ځکه ولې دغه کار دغه خدمت ته خزر لپاره نه دی شوی. زمونږ ریاستونه هم دا دنده لري او هم مختلف ټریننګ سنټرونه د ظرفیت د لوړوالي لپاره مونږ پروګرامونه جوړ کړي دي چې دغه کې مونږ برسونه هم خارج ته هم په داخل کې په مساویانه توګه هیڅ تر اوسه دولتي ورګان او هیڅ مؤسسه ایس این جی او کمیسیون دا رقم چې مونږ د ښځو د ارتقا د ظرفیت د لوړولو لپاره بهرني برسونه مرته اخیستلي، داخلي برسونه ورته اخلو او په پانتونونو کې د شمولیت حق ورته ورکو، کمپاینونه مجرا کړي دي د ملایمامانو سره او 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 مختلف کانفرنسونه د زون په سطح هم اجرا کړي دي. دغه ټول هغه کارونه دي چې د عملی کارونه دي، اجرایي کارونه دي چې د مؤسساتو په مرسته شوي دي.
ډیره مننه مینه صاحب. ستاسو په نظر آیا د هر کال اتم د مارچ چې د ستاسو وزارت د خوانه چې دغه ورځ لمنځل کیږي، آیا دا به د افغانستان د ښځو دغه بیوسو ښځو په ژوند کې کوم بدلون رامنځته کړي او کنه؟
دا د ښځو د پیوستون ورځ ده. بعض ورځې دي چې صرف لمنځل کیږي، یاد بودی کیږي، یاد کیږي، او د هغه سره د یو تړون ورځ ده. هغه ورځ ده چې ښځو خپل حق غوښتنه د پاره مبارزه یې کړې ده. نو د هغه ښځو د پاره مونږ دا یو همبستګۍ ورځ ده، تړون ورځ ده. دا به تجلیل په سطح وي، مګر د ښځو وزارت یو کلنی پلان ورته بیل لري. واړه او غټ پروګرامونه شته، یوازې یو ورځ تجلیلیږي او دا یاد بوت دی د ری د پاره به مونږ کولای شو چې یو ورځ یاد کړو.
اوس به له محترمې بخت نذیر نیازی څخه وپوښتو چې د سوداګرو ښځو فدراسیون د ښځو وزارت له پروژو نه پرته په نورو ادارو وزارتونو کې هم تاسو د ښځو په اړه پروژې منظور کړي دي، که وینو لطفا وایي چې څه ډول؟
د سوداګر ښځو فدراسیون یو غیر دولتي نهاد ده او هغوی کوم خدمات لري خپلو غړي اتحادو ته لري. هغه ښځې چې مثلا دوی په سوداګریزو چارو باندې بوختي او دوی اتحادیه جوړه کړي، هغه یې د سوداګر ښځو فدراسیون کې راجستر کړې ده. خپل خدمات په اول قدم کې هغوی ته عرضه کوي او په دوهم قدم کې هغه ښځې چې مثلا دوی غواړي په سوداګریزو چارو کې مثلا پیل وکړي یا یو تجارت یو کار شروع هغوی ته هم د مشورې په برخه کې معلومات یا لارښوونې کوي. د منګه دا خدمات او مثلا هغه کارونه سي د خسرې کوو د غړي ته هدو خسرې لرو
لتاس خډیره مننه انارکلی هنری ار بخنه غواړم چې زموږ اکثر اوریدونکو د نیوکه کوي چې د بشري حقوقو کمیسیون په دادومره کلونو کې فقط د خوځو په وړاندې د تاوتریخوالي په حساب دوی خو هیڅ کله داسې نه دی کړی چې د خوځو په وړاندې د تاوتریخوالي د یو عامل په وړاندې په مشخص ډول غږ اوچت کړی وي او یادې لاقل د خوځو له حقوقو یو سرغړون کې لوري په ښکاره نړیوالو او افغانانو تور پیژندلې وي. د دوی پښتنه داده چې دغه کمیسیون ولې په اصطلاح همیشه د بوسلاندې وبتیری او ولې په دغه سو مواردو کې لکه په قاطعیت برخورد نه کوي.
دا صلاحیت د ستر محکمې ده چې د ستر محکمې د صلاحیت د پرته څوک هم نشي کولای چې یو د یو مجرم د رسنیو د لار نه د دې مخ وخی. څه چې دا مجرم په مختلفو قضیو زی داخل وي د دې اسناد او شواهد او هر شیان موجود وي یا په دې هغه په لټنه کې وي خو په هر صورت د دې صلاحیت څوک چې اوله د قانوني لحاظ نه پولیس گرفتاروي تر هغه پورې چې نهایي محکمه د هغه باندې فیصله کوي هغه متهم همده. او دا د ستر محکمې صلاحیت ده، نه دا د بشری خپلواک کمیسیون صلاحیت نه ده. او کله چې مونږ کېدای شي یو مجرم یو څوک چې یو جرم نه دی کړی خو د یو جرم په تور گرفتار شي او کله چې دا تر څو د دې باندې تحقیق ونه شي د هغې ثبوت او اسناد پیدا نه شي، زما په نظر کله چې د دې مخ د رسنیو له لارې وښیي هغه په ټولنه کې متضرر کیږي د دې په خاطر چې هغه مجرم نه و لیکن متهم و په یو قضیه تور نیول شوی و. او کله چې د یو کس جرم ثابت وي او هغه هم د ستره محکمې صلاحیت ده.
مننه. خو که په لنډه توګه راته ووایئ چې آیا دغه څه چې یادونه یې وشوه یا تاسو یاد کړل په افغانستان کې د ښځو د حقونو د خوندیتوب لپاره به کافي وي او که نه نور څه کول هم پکار دي؟
زما په نظر دومره کلونه کې چې مونږ کار کړی په دې نه یو توانېدلی چې تر څو تاوتریخوالی کم شي، خو بیا هم ورځ په ورځ زموږ مراجعین ډېر دي هغه کسان چې د تاوتریخوالي نه رنځوري. دا یو ارتباط نسی دی په خاطر خلک ورځ په ورځ پوکیږي او قانوني ارګانونو ته مراجعه کوي. خو په هر صورت کله چې مونږ غواړو اول دغه ستونزې چې مختلفو چارو کې سیاسي اقتصادي اجتماعي چارو کې د ښځو په وړاندې دي دغه حل شي، دا ارتباط نیسي چې یو ټولنه ولرو چې مکمل قانون مندي، په هغه ټولنه کې اداري فساد موجود نه وي او په هغه ټولنه کې چې د خلکو هاګۍ کچلو واړه وي او د خلکو ذهنیت او باور کې تغییر راشي. یعنی هغه ناوړه رسم رواجونه چې دي دا په یو ورځ کې له منځه نه ځي خو ډېر مدت په کار ده تر څو دغه له منځه لاړ شي. د دې په خاطر وخت ډیر ضرورت ده او مونږ ته ډیر کارونه پاتې دي.
تازه خبرونه، ورستی راپورونه او خپل عکسونه د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې وګورئ www.azadiradio.com.
محترمه بخت نذیر نیازی، که تاسو پلان راتوګه وای چې استاسو عمده خدمات یعنی په کومه برخه کې تاسو خزو ته خدمات وړاندې کوي؟
د منګه خدمات سیدی هغه په بیلابیلو برخو کې د ار سکتور یعنی د هغه د فعالیتو سره مطابقت لري. مثلا کوم سکتور په کوم بخش کې مثلا مشکل لري هغه ته منګه هغه خدمات لرو. مثلا د منګه خدمات دی منګه ترننګ سنټر لرو، سیاغه ترننګ سنټر لاله نه منګه هغه خصيصي مثلا یا غړي ته حدیثي د تجارتي فعالیتو کې مشکلات یا ستونزې لري هغه ته ترننګونه زکاو، یا مثلا د ډیزاین په بخش کې، یا مثلا دوی سرنګي او نمایشګر کې اشتراک وکي. سرنګ د منګه فعالیتونه سدي د بامیان ولایت، مزار شریف، جلال آباد او د ورزګان ولایت.
او دغه سوداګر میرمن لپاره تاسو په بهر کې آیا د زده کړې امکانات ورته برابروي او کنه؟
بله، مونږ تر هغه چې امکانات لرو په همکاري د نورو ارګانو یا دفترو عین فعالیتونه لکه منګه لري، مونږ دغه خپل غړي اتحادی اغوی ته معرفي کوو که سفرونه یا خارج کې ترننګونه د تجارت یا سوداګریز برخو کې مونږ دوی ورته معرفي کوو.
رازو بیرته انارکلی هنریار ته، مونږ اوریدل دي چې په 1300 او اوه اتیاوم کال کې تاسو ته جایزه درکړل شوې ده، که د خپل دغه جایزې په اړه لاندې معلومات راکې چې په کوم مناسبت وه؟
زه اول د ازادۍ راډیو نه ډیره مننه کوم چې ماته د 1300 او اتیا لمریز کال د ازادۍ رادیو د شخصیت کال جایزه را کړه. البته دا جایزه یوازې ما ته اړه نه لري، د دې په خاطر هغه ځوانان هغه کسان چې د دې په خاطر کار کوي تر څو په ټولنه کې عدالت او برابري راشي او بشر حقونه تامین شي او ښځې نارینه د یو حقوقونه برهمن وي او تبعیض د دوی په منځ کې نه وي، هغوی ټولو پورې اړه لري. خو بیا هم دا جایزه ورکول شاید زه د دې لیاقت ولرم نه لرم، دا ډېر یو لوی جایزه ده. بیا هم زه مننه کوم، هر انسان کله چې غواړي د دې په خاطر چې په ټولنه کې کار وکړي او کله چې د یو نهاد لخوا تشویقیږي دا د دې روحیه ډېر قوي کیږي او په راتلونکي کې ډېر زیار وباسي تر څو ډېر ښه کارونه وکړي.
فکر کوم دا جایزه نه یوازې ستا لپاره بلکې د افغانستان د ټولو خویندو میندو لپاره،
ټول خویندو میندو لپاره او ټول د ازادي راډیو کارکونکو لپاره ده چې په لرې ځایونو کې کار کوي زیار وباسي تر څو دغه ستونزې چې اوس په ټولنه په مقابل کې دي ته خلاص شي.
ګرانو اوریدونکو، زموږ د خپرونې وخت هم دومره و. له خپلو ګرانو میلمنو نه هم مننه کوم چې له موږ سره یې په نیمه نړۍ کې برخه واخیسته. تاسو ټولو ته یو ځلې بیا د ښځو د نړیوالې ورځې د رارسېدو مبارکي وایم او په دې هیله چې افغاني میرمنې هم لکه د نړۍ د نورو میرمنو په څیر په ټولنه کې برابره برخه ولري خپله خپرونه پای ته رسوو. له تاسو ټولو څخه یو ځلې بیا مننه کوم. قدرمن اوریدونکو، له تاسو سره په نیمه نړۍ کې زموږ وخت هم دومره و. که غواړئ چې د نیمه نړۍ په لا ښایسته کولو کې برخه واخلئ نو په دغو پتو له موږ سره اړیکې نیولی شئ. آزادۍ رادیو د نیمه نړۍ اونیزه خپرونه او زموږ د پوسټ باکس شمیرې دي: په قندهار کې 22، جلال آباد 4، خوست 1، په کابل کې 44، او په پېښور کې زموږ پوستي پته ده: آزادۍ رادیو پوسټ باکس 2024، یونیورسيټي ټاون، پېښور. تر بلې دغه ورځې مو په لوی او مهربانه خدای سپارم.